وخت د غرمې دولس بجې سپې په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پېښور کې بمی چاودنې د پولیسو په ګډون لس کسان ټپیان کړي دي. د امریکا د پارلمان غړو حقانی نتورک د یوې ترګرې ډلې د ګرځولو غوښتنه کړې ده. له خبرې ایجنسۍ د بې کورسو خلکو شمېر تر 2 لک زیات شوی دی. په پېښور کې د مومندو یو قبایلي مشر وژل شوی دی. د پاکستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو او په د پاکستان او د افغانستان ورسپانو ته کتنم کوو. خو پایله خبرونه کوو ویونکی ګولایاس.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د کانګرس یو بډلې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن غوښتنه کړې چې حقانی شبکه د یو بهرنی ترګر تنظیم په رسمیت توګه وپیژني. د پېښور په ګلبهار سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د درې پولیسوالو په شمول لس کسان ژوبل شوي دي. او امریکا د بشري حقوقو سرغړونو اندېښنې باوجود هم بهرین ته د ځینو وسلو د خرڅولو د لړۍ د بیا پیلولو پلان لري. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس یو ویډلې چې د حکومتي او مخالفه دواړو ګوندونو استازي پکې شامل دي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته یو لیک لیږلې او غوښتنه کړې چې حقانی شبکه دي یو بهرنی ترګر تنظیم په رسمي توګه وپیژني. په لیک کې دا شوې چې په پاکستان کې مشه حقانی شبکه له دغه ځای په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد حمله کوي. د کانګرس غړي وایي حقانی شبکه د سیمې د بیګنا سړو خزو او ماشومانو د خوندیتوب پر وړاندې یو دوامدار خطر ده. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د امریکا د خارجه وزارت د ویاندی وکټوري نیوډن د کانګرس د غړو د اداو تایید کړي او ویلي وزارت د خبرې جاج اخلي چې حقانی شبکه ته تش د یو نړیوال ترګر تنظیم دوم ورکول به د دې ډلې مالی سرچینو ته په رسیدو او د غرس د فعالیتونو په اغیزمنولو کې یې د امریکا له حکومت سره سا اندازه مرستي وکړي. تر دې وړاندې امریکا له حقانی شبکې سره په تړاو تورن شوي یو شمېر کسان د نړیوال ترهګر په هیڅ پیچندلې دي. د پېښور ښار په ګلبار سیمه کې په یو چاودنه کې د درې پولیسوالو په شمول لس کسان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخي چاودنه د پولیسو په ګاډي شوي ده. د ګلبار ثاني سچو بنارس خان د پیښې په اړه وایي
دا ستار دې دغه جیل کېدیان جوړې د پېښور جیل نه مردان جیل ته دا د هغه اسکارډ ګاډې دی. جیل ګاډې مخ ته روانو دا ور پسې روانو نو دا هغه کې بلاس شوی دی.
تر دې وړاندې په 13-23 ورځو کې پېښور کې په پولیسو او په امنیتي ځواکونو بمی چاودنې شوي. په پېښور کې د مومندو یو قبایلي مشر ملک دلاور خان مومند نامعلومه کسانو په ډزو وژلې. پولیس وایي چې ملک دلاور خان د جمعې په ماښام په شنغری کې د نمانځه وروسته کور ته روان وو چې په موټرسایکل سوارو وسلوالو ورباندې برید کړی. د وژلو ذمواري لا تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. ملک دلاور خان مومند د اساخیل قبیلي یو مشر وو او تعلق یې له جنوبي درې سره وو. ملک دلاور خان د باچا خان په مشرۍ خدای خدمتخار تحریک کې یو مبارز هم پاتې شوی وو. ملک دلاور یو کال وړاندې هم نامعلومه کسانو تښتولی وو چې بیا یو میاشت وروسته خوشی کړی وو. د سمو د رئیس په مومندو کې د قبایلي مشرانو د وژنو لړۍ روانه ده او د زیاتره پیښو ذمواري وسلوال طالبان په غاړه اخستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ایچ سی آر وایي د خبر ایجنسۍ باړه تحصیل کې د فوزي عملیاتو له وجې د بېکورو شوو کډوالو شمېره اوس 2,01,000 ته رسیدلې ده. د ادارې په وینا زیاتره کډوال د کیمپونو نه بهر له خپلو زیزانو او یا د کرای په کورونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان تیمورشا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
کډې نفوس چې دی 2,00,000 او 1,50,000 خلک جوړي. په دې کې مهمه خبره دا ده چې تقریبا 2% خلک هغه په جلوزو کیمپ کې دا وخصیږي او باقي 80% خلک چې دي هغه د کیمپ نه بهر خپل رشتہ دارو دوستانو او عزیزانو سره اوسیږي.
دا خبر ایجنسۍ باړه تحصیل کې د وسوالو پر ضد د دریو کالو رئیسی فوزي عملیات روان دي. تاسو د مشال ریډیونه خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیشوای په افغانستان کې روان کال د عام خلکو د وژنو شمیره کې 40% کمی راغلی. د ملګرو ملتونو خاص استازي کوبیش رويټرز خبرې جانسته ویلي د عام خلکو د وژنو د کمیدو لپاره بیلابیل علتونه موجود دي چې د تیر کال په مقابله کې د سخت کال په لومړو سلورو میاشتو کې لږه جګړه شوه. د ملګرو ملتونو خاص استازي خاغلی کوبیش وای نړیوال ځواکونه په مکمل توګه په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ جوبلی مخنیوي غواړي.
زه په قطعي ډول زیاتې هلې ځلې وینم، داسې هلې ځلې چې د تیرو وختونو په نسبت قوي دي، تر څو حکومتي او آیساف ځواکونه دا ستونزه له منځه یوسي.
ښاغلی کوبیش زیاتوي چې په شیکاګو کې د ناټو غونډې له وړاندې به د وژل شوو او ژوبل شوو شمیره خپر کړي. امریکا د بشري حقونو سرغړونو اندېښنو باوجود هم بحرین ته د ځینو وسلو د خرڅولو د لړۍ د بیا پیلولو پلان لري. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ ویلي واشنگټن لا تر اوسه په بحرین کې د پولیسو لخوا د اوښکې بهینکو ګیس او زور زیاتې په استعمالولو اندېښنې لري. دا زیاتوي بحرین ته لیږدونکي هیڅ وسله د خلکو د ګڼې ګوڼې د قابو کولو لپاره استعمالیږي به خرڅنه کړي. په بحرین کې د یو کال راهیسې اکثریتي شیعهګان د سنی واکمنونه د نور حقونو غوښتنې په اړه احتجاج کوي. حکومت مظاهرچیان ځپلی دي او هغه ډاکټران او د روغتون کارکوونکو پر ضد یې کاروایی کړې ده چې د ژوبل شوو کسانو درملنې کړې وه. او وروستۍ خبر دی، د راپورونو تر مخه د شام شمالي ښار حلب کې چاودنه شوې. د جمعې په ورځ په یو سرکاري ودانۍ کې شوي دی برید کې د مرګ جوبلې په اړه سنی دی ویل شوي، خو یو محافظ د چاودنې وروسته په جګړه کې وژل شوی دی. تر دې چاودنې څو ګنټې وړاندې د شام چارواکو ویلي وو د یو ځانمرګي برید هڅه یې ناکامه کړې ده. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګلایا زوړاندې کړل په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته ورو. په پېښور کې به میچاودنې ته پولیسو په ګډون لس کسان ټپیان کړي دي. د امریکا د پارلمان غړو حقانی نیټورک د یو ترګری ډلې د ګرځولو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي له خبر ایجنسی د فوجي عملیاتو له وجې د بیکورسو شمیره اوس 2,13,000 ته رسیدلې. بیکورسو خلک څه شکایت لري؟ په خیبر پښتونخوا کې وسوالو د مومندو یو بل قبایلی مشر ملک دلاور خان وژلی. یو مشر د قبایلی مخورو د وژنو د لړۍ د مخنیوي لپاره څه غوښتنه کوي؟ له پاکستان افغانستان ته د ګاډیو سمګلینګ کیږي، خو دا په غیر قانوني توګه د هیواد نورو برخو ته څنګه رسول کیږي؟
ورځي ګاډی راولو په ګرځي راولو و ار چنت موږ خپل حساب وکړو په سچ تر کوچ موږ سيجو واته لزر پندر زر په خرچه راځي.
د دې تر څنګ د پاکستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. لا مشال سره اوسئ. لکه په خبرونو کې چې مو اوریدل، په پېښور کې بمی چاودنې د پولیسو په ګډون لس کسان ټپیان کړي دي. دا چاودنه د پېښور په ګلبهار سیمه کې شوې ده. د مشال ریډیو همکار خالد خان را سره د ټلیفون په لاندې. خالد خان، که تاسو په دې اړه باندې نور تفصیل راکړئ.
خبره شوه څنګه چې تاسو مو وی او مخکې مونږ په خپلو خبرونو کې ویلي چې په دغه پېښه کې لس کسان ټپیان شوي وو چې د پولیس چارواکي پکې وو. نو د ډي سپي ایجاد د وینا تر مخه په دې کې یو پولیس کانسټیبل پولیس پای په حق پورا کېدو او دغه شان په دغه چاودنه کې عام خلک هم زخمیان شوي دي او د هسپتال د چارواکو تر مخه په دغه کې یو زنانه چې د هغه سیرت هغې حالات ښه نه دي. نور د دغه موږ چې پولیس او د هسپتال چارواکو سره خبرې کړي نو هغې وایي چې په دغه پېښې د هسپتال ته لیریډینګ هسپتال ته دیارلس مریضان راوړل شوي وو چې په هغې کې درې چې وو په هغه سات سیریس وو، د هغې حالت نازک وو. او دا هم هغې وایي چې د ځینې مریضانو ته معمولي زخمونه راغلي وو، هغه هغې رخصت کړ. په دغه شان دغه پېښه کې دیارلس زخمیان دي.
خو خالد خان، داسې راته اوسه چې د دې چاودنې ټارګټ یا هدف څوک وو؟ پولیسو که عام په سړک سوې ده؟
بالکل، څنګه چې ما دغلته د پولیس یو لوړ چارواکي په هغه وخت خبر وکړه چې بنارس ښار هغه په هلته موجود وو او دا د پولیس ګاډۍ دغلته تېرېدو او هغه د جیل کوم کسان چې د جیل بس وی هغه د مردان ته جیلیان یا کیدیان متلل نو څنګه چې دا اسکار کول او د جیل بس سره دغه د پولیسو ګاډو روانو نو هغه په نخښوي دي د پولیسو ګاډو په نخښوي دي د دینه دا معلومیږي چې د دینه وړاندې دغه ته د بم یا چودن کی مواد دغه تاریخ او څنګه چې د ګاډو د نږدېونه پیریدو نو هغه په ریموت باندې ځکه زه به تاسو ته مهمه چې د ګلبهار تانه چې دا دغه تدیر نږدې پرته ده او دغه شان د فلای اوور د روډ د پاسه سړک د پاسه پل جوړیږي نو کنسټرکشن کیږي دغه د عام روډ نه د ګاډي د خوا کیږي لکه دایورژن دی نو د ګاډو سپیډ هم په مزه شي او د ټریفک جام لکه یو ګاډي ډیر زیات
خالد خان تاسو ډیر مننه او خالد خان دا خبر هم را کړی دی چې د تحریک طالبان احسان الله احسان چې ویان دی هغه د دې ذمہواری قبول کړې ده د دې برید او پدې کې لکه څنګه چې خالد خان ولې یو کس مړ دی یو پولیسوال او نور زخمیان دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا د کانګرس غړو د دې هواد خارجه وزیر ته د یو لیک په لیږلو له نوموړي غوښتي چې د حقانی شبکې د یو بهرني ترګر تنظیم په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې په څو څو واره د یادې ډلې چې ویل کېږي له شمالي وزیرستان څخه په افغانستان کې په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي پر ضد د کوټلي اقدام لپاره پر پاکستان ژغونه کړي دي. په دې اړه تفصیل له واشنگټنه هارون باچاره کوي.
اسوسییټډ پریس ایجنسی په امریکایي کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا خارجه وزیر هیلری کلینټن ته د لیکدول شوی لیک نقل یې ترلاسه کړی. لیک یې چې د امریکا ولسی استازو ادا کړی چې په پاکستان کې میشت حقانی شبکه له دغه ځایه په افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد حمله کوي. د کانګرس غړو د غراس په خپل لیک کې حقانی شبکه د سیمې د بیګونا سړو خزو او ماشومانو د ژوند پر وړاندې د یو دوامدار خطر په توګه یاد کړی ده. اے پی د امریکا د خارجه وزارت د ویاندې وکټوریا نولند خبره راغسته چې د کانګرس د غړو د اداو په تاییدولو ویلي وزارت لګیا دی د دې خبرې جاج اخلي چې حقانی شبکې ته تش د یو نړیوال ترهګر تنظیم نوم ورکول به د دې ډلې مالی سرچینو ته پرسیدو او د غراس د فعالیتونو په اغیزمنولو کې د امریکا له حکومت سره سمره مرسته وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا خارجه وزارت له حقانی شبکې سره تړلي یو شمېر تنان وارد مخه په شخصي توګه د نړیوالو ترهګرو په توګه پیژندلي دي. د امریکا حکومت ته د لیکدول شوی لیک په اړه فرانس پس ایجنسی په جلا مطلب کې لیکي چې د کانګرس د غړو له دغې ډلې څخه د حکومتي ډیموکرات ګوند سینیټر او د ایوان د استخباراتي کمیټې مشر سینیټر ډاین فانسټن سره د یو شمېر نورو وکیلانو 13 اونۍ افغانستان ته سفر وکړ او د افغان ولسمشر حامد کرزي سربېره د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر ریان کروکر او دغلته میش د امریکا د پوز له چارواکو سره ولیدل. دا جانس په خبره د دواړو ګوندونو قانون جوړونکو خارجه وزارت ته په لیګلی خط کې ویلي چې د افغانستان لند سفر د دوی د هغه اندېښنو چې د استخباراتي معلوماتو په ترڅ کې درلودې پخلی وکړ. د کانګرس غړو په خپل لیک کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې راغلي د 1300 میاشتو د ځنډ موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امریکا حکومت باید حقانی شبکه د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه په پیژندلو کې نور وخت ونه لګوي. په خط کې لیکل شوی موږ پوهیږو چې د یاد اقدام لپاره د امریکا حکومت ځکه ازړه نازړه و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځانګړي استازي مارک ګروسمن له طالبانو سره د یو جوړجاړي د رامنځته کولو په موخه هڅې کولې چې حقانی شبکه هم کېدلی شوه تر اغیز لاندې یې راغلی وي. په هر صورت امبیسډر کروکر موږ ته 13 اونۍ وویل چې د 1300 میاشتو راهیسې هیڅ کومې خبرې نه دي روانې او دا چې ولسمشر کرزی هم د دې خبرو له دوام سره مخالف و. نو بس ښکاره ده چې د حقانی شبکې د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه د نه اعلانولو هیڅ جواز نه جوړیږي او موږ د دې ګام په سمدستي ډول د پورته کولو غوښتنه کوو. د امریکا د کانګرس غړو همداراز په خط کې ویلي د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې چې خارجه وزارت تایید کړه چې د حقانی شبکې د نړیوال ترهګر تنظیم په حیث د پیژندلو د موضوع رسمي کتنه په اخرنیو مرحلو کې ده. شپږ میاشتې وشوې چې دغې ډلې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او د دې هیواد په ځواکونو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ریان کروکر په یاد خار د تیرې میاشتې د تروریستي بریدونو چې د 1300 ساعتونو پورې دوام وکړل پړه هم په حقانی شبکې واچولا ویل چې دغه حملې د یادې ډلې مشرانو د پاکستان په ناکارونه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پلان کړی وي. باید وویل شي امریکا چې کله هم یوه ډله د نړیوال یا بهرني ترهګر تنظیم په توګه په رسمیت پیژندلې نو د دې هیواد په اجرایوي واکمنۍ کې راتلونکي ټولې شتمنۍ ورته کنګل کړي او هم یې امریکایي اتباع پابند ګرځولي چې له داسې یوې ډلې یا خلکو سره به هیڅ رقم کاروباري لیندین نه کوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د برتانیې اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې راغلی چې یو خوا داسې ښکاري چې د امریکا لخوا په سلاله چک پوسټ مافي غوښتل یو ګران کار جوړ شوی، نو بلخوا پاکستان د انتقام په توګه په افغانستان کې د ناټو پوځیانو د سامان سپلای بند ساتلی. د دې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بشپړه توګه د اړیکو بحالېدو په لړ کې خنډونه رامنځته کیږي. د دې مقالې غټکی له اسرار علم مومند واوري.
د اپریل میاشت په پای کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمن د اسلام آباد دوره وکړه، خو نوموړی په ښکاره باندې له پاکستاني چارواکو سره کومې موافقې ته ونه رسېدو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندو دروازو شاته خبرې روانې دي، خو یو پکې وایي چې دا خبرې سختې پیچلې دي، خو د دې باوجود دواړه خواوې په دې امید دي چې لوزنامې ته به ورسیږي او ناټو پوځیانو ته به د پاکستان د ځمکنیو لارو د سامان رسد بحال شي. او دا په داسې حال ده چې کېدای شي پاکستان د روانې میاشتې د 6 مینا تر 21 نیټې پورې شیکاګو کانفرنس ته وربللی شي. په دې کانفرنس کې به په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په افغانستان کې په انتظامی امورو خبرې کیږي، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څخه وخت به تیرېدو دی چې دا رنګ شیکاګو کانفرنس ته وربللی شي. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د توقع خلاف ویلي دي هغه به په دې څو اونیو کې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. د رپورټونو له مخې مونټر د خپل هیواد څخه د مایوسۍ کبله د خپل دندې استعفا ورکوي، ځکه چې د دفاع وزارت پینټاګان او استخباراتي اداره سی آی ای د پاکستان په اړه سخت رویه خپل کړي. امریکا په دې غوسه ده چې پاکستان په خپل ځمکه د حقانی ډلې ضد موثر عملیات نه کوي، چې دا رنګ د غډلې طالبان په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د بریدونو څخه منع کړي. د طالبانو لخوا د دې بریدونو له وجې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د امریکا د پرمختګ دعوی بې بنیاده ثابتېږي. د اپریل میاشت په نیمایي کې د حقانی ډلې لخوا په کابل کې د جاریحانه بریدونو له وجې د اوباما انتظامیه لخوا هغه موقف ته لا نور تقویت ترلاسه شوی چې دا رنګ له پاکستانه به په سلاله پیښه بخښنه ونه غواړي. په دې اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي باید چې پاکستان دا خبره یقیني کړي چې د دوی ځمکه به د چا خلاف د ترهګر بریدونو لپاره نه استعمالیږي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په مومند ایجنسۍ کې په یو چیک پوسټ باندې د ناټو لخوا برید سره د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې خرابې شوې. د دې نه وړاندې هم په دغه کال کې د مئی میاشتې په دویمه نیټه په ابتاباد ښار کې د اوساما میندل کېدلو سره د پاکستان شهرت ته لوی زیان رسېدلی. دغه رنګ په قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه پاکستان د خپلواکۍ ضد بلي. پاکستان دا هم غواړي چې امریکا دې ورته د دوه کالو راهیسې ځنډول شوې مرستې ورکړي. په مقاله کې راغلي دي که یو واري امریکا په سلاله چک پوسټ ترسره شوي ناټو برید باندې له پاکستانه بخښنه وغوښته، نو بیا به ضرور پاکستان غواړي چې د خپلو ځمکنیو لارو ناټو ته سپلای بحال کړي، خو پاکستان نور نه غواړي چې دا لارې مفت ورکړي او کېدای شي چې د ناټو په ګاډو ټیکس ولګوي. د پاکستان یو چارواکي ویلي هغوی غواړي له امریکا سره خپلې اړیکې بحال کړي، ځکه چې دا د پاکستان په قومي ګټه دي، خو د نوموړي په خبره دا کار ګران ښکاري.
د پاکستان او امریکا په اړیکو د اکانومیسټ مجلې مقاله وه چې اسرار علم مومند مهم ټکي درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار وایي چې له خیبر ایجنسی څخه د فوجي عملیاتو له وجې د بې کورسو خلکو شمیره 2,50,000 ته رسېدلې ده. د دې سیمې په باړه تحصیل کې د تیرو درې کلونو راهیسې فوجي عملیات او نامنۍ روانې دي. په باړه کې د لشکر اسلام وسله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګلباغ کوي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ ته غوښتي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې د باډینا بې کوره شوي زیاتره خلک د رجستریشن او راشن ترلاسه کولو نه پس د کیمپ نه بهر د کرایه په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره اوسېدل خوښوي. په دې حق لباندې د کډوالو نړیواله ادارې ویاند تیمور خان مشال ریډیو ته وای
دا وقومون سر دا باڑی کم کڑوال چرا روان دیم دا اویش میرا اتسل ویخزرا او اتسوا کڑی نفوس چیدی دو لاکا او یو دیخزرا خلق جوڑی آغا دا وقت یا نشتیار ریجسٹر کڑی دی پتی که مهم خبر دا دا چی تقریبا 2% خلق چیدی آغا پا جلوزو کیمپ چی دا وقت خوزی گی او باقی اتا کیا فیس خلق چیدی آغا دا کیمپ نبهر خپل رشتدار و دوستانو او
د باډې شلوبر سیمینا بے کور شوی یو تن عدنان اپریدی چې جلوزو کیمپ ته راغلی دی د خپل حالت په اړه وایي
چې تاسو په پاره کې ځان سنبال کې نو موږ چرګې چرګوړي چرګان او مطلب چې سپی او غواګانې میخي دا هر څه پاتې شو. مطلب چې ګاډي والا د 2000 روپو په ځای باندې 5000 روپۍ غوښته. نو خو موږ هغه ډاکټر چې کوم دی کومه بستره مستره لوخي وو په دا سامان نظر سره راوچولو. حالات سره مخ شو، داسې حالات سره لکه کور یو نمونه خصمانه یو بار لکه کله سړی وځي بل نمونه خصمانه شي او دا بچی مچ موږ راوچولو ولې چې بچی خو ډېر خوب شي. خو مطلب چې موږ سره کوم سلوک کیږي، موږ سره د انسانیت سلوک نه کیږي، موږ سره د حیوانات سلوک کیږي. بعد د حکومت نه زموږ دا بالکل زیاته ګیله ده.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړي بیکوره شوي ځنې کسان وای چې دلته د رجستریشن او خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
نو چې اندراج لا ودارې کوه تاسو دومره ګرمي او تکلیف او دګيري پښوي چې رښتا چې کدي راشن نه لاړ شي راشن مولیا رښتای هلته نه ملاويږي پسې راځه کې څنګه چارت به تمه لاړ شي په دې ته دې ورځې نو شو هغه شای شتره د مسار دیو په ذریعہ باندې لا دې موږ دا و زورا سيږي چې دا کوم مشکلات موږ نه پېښ ته جلوزو په کې هم د خبرې جرسي متصلولو لا چې دا دې مو هواره شي دا خبره.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړې سیمینا بې کوره شو خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله یو ځل بیا د کډوالو نړیوالې ادارې ویاند تیمور خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په جلوزو کې مورته د رجستریشن لپاره دوه ویا کاونټرې لګولې دي او په ټاکلو شو وختونو باندې د دوی رجستریشن کولای شي او د یو این هر اداره پکې خپل خپل ذمہواري ترسره کوي او دوی ته خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکوي او د صحت او د کوبو انتظام هم ورته برابر کړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې له امله ترې په زرګونه کورنیو دغه سیمه پرېښې ده. د ویل وړ ده چې په باړه سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
له خبر ایجنسی څخه د بیکورسو شمیره 1,10,000 ته رسیدلې ده. ملګری ملتونه دا خبره کوي. هلته په پېښور کې د مومند قبایلي سیمو یو قبایلي مشر ملک دلاور خان نامعلومه وسلوالو وژلې دی. امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي چې دا یو ترګره پېښه ده. خو دا اوس تازه رپورت وایي چې تحریک طالبان پاکستان د ملک دلاور خان د وژلو ذمہواري قبول کړې ده. په دیاړه باندې رپورت ته ورسئ.
د بر محمود ایجنسی د تحصیل بایزای جړوبی دری سره تړاو لرونکو ملک دلاور خان مومن بیګم اخام نامعلوم وسلوالو په شنګری پیښور کې په ګولو وویشتو چې د هسپتال ته دوړو نوړاندې مړ شولو. ملک دلاور خان مومند عوامي نېشنل ګوند پوسټ پینروبو کارکونانو کې شامل وو. د عوامي نېشنل ګوند خار پیښور ستر سکتر سرتاج مومند د ملک دلاور په اړه مشال ریډیو ته وویل
کله چې په 79 نه د بلدیاتي نظام شروع شو او د ویډي الیکشن په هغه پلیټ فارم باندې کارپوریشن کونسلر پاتې او د پیښور خار کې چې د خار اوسیدونکو او پیښور د ټولو مندانو دویم کور دی نو دیم دلته راځي فزیرو او دلته د کوم د عوامي نېشنل پارټي د پلیټ فارم نه د کوم ډیر زیات خدمت کړو دي.
د ملک دلاور خان مومند تړاو اساخیلو قبیلی بایزو سره وو. په کال 2002 کې په محمود ایجنسی کې ایجنسی کونسلر هم پاتې شوی وو. ملک سلطان چې د بایزو امنیتی لخکر مشر دی وی ویل
د ډیرو مرشړې او زار څنګه دغه شو پولیټیکل سم څنګه راځي ډیر کم دی او کړه چا و تختاو خو د داوا د څه وخت پر بسنو تختاو لري میډیا د لارې نه ټول بوختانو ته یو جواز میډیا او تاو د ټول یو نشه بوختانو کورونه دلار نشه کین نه دی فساد نه خلاصيږي نو په خبر کې نو په پنجاب کې نو په دوبای کې
او دی محمود ایجنسی دی عوامي نېشنل ګوند صدر نثار خان مومند وویل ملک دلاور خان مومند عوامي نېشنل ګوند لپاره هم ډیر خدمات وو.
مضبوط ولاړ ملګری وو. زما سره د محمد مزاحمتي تحریک کې هم ډېر همکاري کړې وه. شوق یې وو چې د عوامي نېشنل پارټۍ میټینګونو پروګرامونو ته راشي خو لکه چې صحت اجازت نه
ورته. د پیښور د هشنګری تانی پولیسو په وینا د ملک دلاور خان مومند مرګ اف آی آر د نامعلومه تنانو خلاف هغوی لیکلی او د ملک دلاور خان جنازه هم نن په پیښور کې وشوله.
د قبایلی سیمې مومندو د ملک دلاور خان ته وشولو په اړه مو رپورټ اوریدی. اوس هم زو د خیبر پښتونخوا هنګو ضلعته په هنګو ضلعته په هغه ضلع هنګو کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوجې خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خلک وایي چې په سیمه کې تر 20 ګڼټو پورې بجلی نه وي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ واوري.
د زلهنګو د خلکو د وینا چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. د سیمې خلک وایي چې د بجلی بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر شوی. خلکو تر مخه چې په سیمه کې تر یوویشتو ګنټو پورې بجلی نه وي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته وویل:
نمام صاحب الله انګو اوسیدونکي انګو کې متفضې اوسیدونکي همداسې کام ټیم تروشي لکه تقریبا نیمې ګنټې تروشي دی نه وي، بیا څلور ګنټې پنځه ګنټې نه وي، بیا شل میله تروشي لاس میله تروشي پاتای نه لګي، بیا لوړی شي.
د سیمې خلکو تر مخه چې زیات لوډ شیډنګ په وجه د دوی په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. په کورونو کې څکلو اوبو د کمی سره په جماعتونو او په هسپتالونو کې هم د اوبو کمی راغلی دی. د خپلو مشکلاتو په اړه یو کس مونږ ته سداسې وویل:
رحمت الله ټول اوسیدونکو، چوبیس گھنٹو کی تقریبا بیس گھنٹے بجلی نہیں دا، چار گھنٹے آگا وولٹیج کم، اوبا نہیں، موبائل چارج نہیں، مشمان تکلیف، گرمی سخت، ہچ نہیں. الن کی ٹل تحصیل لاری تحصیل بجلی نشتو، گریڈ پک خپل بجلی نشتو.
د بجلی محکمې تر مخه په ضلع هنګو کې خلکو ته د یو لک نه زیات بجلی کنیکشن شوي دي. د بجلی ستونزه حل کولو دپاره د سیمې خلکو بار بار حکومت ته احتجاج وکړو، خو خلک وایي چې تر اوسه د دوی دغه ستونزه حل نه شوله. د سیمې یو کس د بجلی ستونزه حل کولو دپاره حکومت نه د مشال رډیو په لارې غوښتنه سداسې وکړه:
زه شفیع الرحمان زیټل اوسیدونکی، لکه حکومت سره واوړي سره جلوسونه اړتلونه تونونه ورګې وشلو، واوړي والا صرف زبانی جمع خرچ وکي، زه بس موږ حکومت سره کوو. مخکې ډی ایس پی صاحب هغه لکه اوس بدل شولو، هغه مو دادا یکندنی روکړله چې تاسو ته بجلی خاصي، اوس پورې لکه بجلی هیڅ تل دخا نه شوله.
د دې نه وروسته موږ چې کله د زیات او غیر اعلاني لوډ شیډنګ په اړه د سیمې د بجلی محکمې مشر چارواکی ایکسین سمیع الله سره خبرې وکړې، نو مشال لوډیو ته وویل چې په سیمه کې غیر اعلاني نه بلکې اعلاني لوډ شیډنګ کیږي. د خبرو کولو په وخت دا ومنل چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی، خو ورسره دا اویل چې په ملک کې د بجلی د کمی په وجه لوډ شیډنګ کیږي.
پاکستان کی نزیات سے چون طرف تا چی کمانا در دل تکی در اون تکی در ہنگو اوورلو زیادت دے آئی ڈی فیزا غلی دی تاہی ہو جن دے چی دوڑ پی زیاد چی نو سسٹم لوڈنگ وجینا گلوارا لوگ شدے کئی.
د لوډ شیډنګ په وجه د ضلع هنګو خلک په سختو مشکلاتو کې دي. خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شیډنګ د کمی سره په سیمه کې د اعلان مطابق بجلی بوتلی شي.
دا خو د هنګو د خلکو مشکلات، خو د ډیر اسمل خان د مرحد سیمې مشکلات څه دي؟ زموږ یو بل همکار پر باندې رپورټ لري.
د ډیر اسمل خان او ډیر غازی خان جرنیلی سړک په غاړه او ډیر اسمل خان ستر پنډغولی نه د قطب په لوري پنځه څلوېښت کیلومتره په فاصله آباد د ماړه کلي اوسیدونکي د سیمې د نورو خلکو په سر د بجلی د څښلو د اوبو د کمښت او تګ را تګ د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه حوالې سره د دې کلي درې اوسیدونکي په دا رنګ ږغیږي:
خپل ہاں نشی پتلائی پا پیدل نشی پتلائی پا بندے و خال کے مٹر سیکل سیکل پا کور بندے و دارا و چک پشتن آنا کوئی دخے
بز عبدالجلیل مڑا کشی عوام تا دی یہ بھی مشکلاتا ہے پا سیکل پا مٹر سیکل پا ریڑے کشی پا دی گرمی کشی دیگ دی نور چار پریشی و یہ بھی گلنی و خستی دی لر زین درمی خال کا دی خواجی یہ بھی دی پورا و خپل دی خواجی یہ بھی انتظام نشتا ایدگی پا وجہ سرا دی دیر مشکلاتی کچیر دا یہ با مشکلات دی دیگ دی حال شی نور دی دیگ خلق سرا ډیر شه ګړای وی ډیر احسان وی.
مشال ریډیو د ماړه د کلی د اوسه دن کې دا مشکلات چې د ډیر اسماعیل خان اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر حمید الله شاه تا وړاندې د کړل هغه وویل
چې کوم مسایل په طرف تاسو ذکر وکړو لکه بلې چې د بلې ټول ملک مسله صرف د پروې یا د دې خان ایشو نه ده. دوه خبر دی وبول او غړو وبول موږ پبلک هیلت ډیپارټمنټ ته الریډي انسټرکشن ورکړی دی او زه به بیا هم ورکوم چې خلکو د اوبو مسله زر نه زر حل کړي.
حکومتی چارواکی دے دو نمگڑتیاو پورا کولو پلوری مخ ورواڑا وی.
د مړه د کلی د خلکو مشکلات دولسمه بجې سوي دي. ګلایاستا مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز ورته ووروي.
د امریکا کانګرس غړو حقانی شبکه نړیوال ترهګر تنظیم د ګرځولو غوښتنه کړې ده. د پیښور په ګلبهار سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د درې پولیسوالو په شمول لس کسان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مومن ایجنسۍ یو قبایلي مشر ملک دلاور خان وژنې ذمواري طالبانو قبول کړې. ملګری ملتونه وایي د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل نه د بیکور شوو کډوالو شمیره دوه لکونه سوا شوې ده. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به د جرمنی له چانسلر انګیلا مرکل سره د ناټو د سرمشریزي په اړه د مئی په میاشت د مئی په 14 منټه خبري کوي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبشوي په افغانستان کې روان کال د عام خلکو د وژنو شمیره کې 40% کمی راغلی.
ګلایزو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. د پاکستان ورسپانو نن لوی سرخیانی چوي او په اداریو کې چلی کلی سراج زهیر لوستي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
نن که موږ د پاکستان د مقامی ورسپانو سرخو ته وګورو نو لکه د نور په شان یې مختلف خبرونو ته کتنه کړې ده. مشرق ورسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خولې لیکي چې د ناټو سپلای بحالۍ لړکې دوی ته هیڅ یو شرط د قبولولو وړ نه دی او دا چې پاکستان تعلقات تر د امریکې محدود کول نه غواړي. د دې تر څنګه آج ورسپانه خپل سرخی کې لیکي چې برطانیې د ناټو سپلای د بحالۍ لپاره په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دباو اچولې دی او امریکی اور لا هم دڑک اور کڑے دا چکا ناٹو سپلائی بحال نکلے شوا نو پاکستان بد افغان معاملے نا بیل کڑے شی. جنگ رس پانے خپل سرخی کی دغڑ خبر پتو گا دا پاکستان دا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری دخلی لکی چې د بجلی په بحران باندې د صدر غونډه را بلل د انتظامی نظام کمزوری سرګندیږي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانه خپل سرخی کې پاکستان کې د لوډ شیډنګ صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې پیښور، مردان، سوابی، نوخار، چارسدا، ډیره اسماعیل خان، مومندو ایجنسی او د هزارې په شمول د خیبر پختونخوا په نور سیمو کې ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دی. اداري وایي ک وکتې شي نو د نور صوبو په پرتله خیبر پختونخوا صوبه کې د بجلی پیدا کولو ډیر موقع او ځایونه موجود دي چرته چې ښه ډیره بجلی پیدا کوي لشی او د دې ځایونو سروې هم شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې ضرورت اوس د دې خبرې دی چې د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبو سرته رسول لپاره د پیسو بندوبست وکړي او د دې مقصد لپاره چرته چې د بهر ملکی کمپنو سره د معاملاتو خبره ده نو هلته کا وړې وړې منصوبې په خپل شروع کړي شي نو دا به ډیره خوي. ادارې وایي چې دا تلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا حکومت له پکار دي چې د خپل اختیاراتو نه پوره پوره ګټه پورته کړي. ادارې اخر کې لیکي باید چې حکومت دې لړکې سیارتیان کار وا نخلی او په فوری توګه عملی ګامونه پورته کړي چې دارنګ اولس د لوډ شیډنګ د اعظم نه هم خلاص شي او صبح کې د توانای د بحران نه جه کومه مسلې را پیدا شي وي چې هغه ختم شي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا دفاعي کمیټه کې د پاکستان په اړه د بندیزونو بل منزور شو او دا به اوس د حتمی منزوري د لپاره سینټ ته ځي. ادارې وایي چې دا ساول زل نه دي چې د امریکای لخوا پاکستان سره داسي کیږي خو بیا هم د حقیقت دی چې د دې پریکړې به راتلونکي کې ډېری بدی اغیزی رامخته شي ځکه چې پاکستان هر حال کې د امریکای امداد او قرضونو ته اړتیا لري. ادارې زیاتوي چې اوس دوا خبرې کیدې شي چې یا خود پاکستان په چوپه خوله دغه بندیزونو ته ځان تیار کړي او یقینا چې مذهبي ګوندونه به هم دا واړي او دویمه خبره دا چې د امریکای ټولي غوښتنې دي او منلې شي او د ناتو د سپلای لار دي پرانستل شي. آج ورځ په خپل ادارې کې د اجمل خټک په مزار باندې د بمی حمله په حق لا لیکي. ادارې مخکې لیکي چې اجمل خټک په ژوند باندې مینی او امن درس ورکړی دی او یو داسې لارښود وو چې د لاسا یا د قلم نه هیڅ چاته درد نه دی رسیدلې. ادارې اخر کې وایي چې د دې تخریب کاری نه خود اجمل خټک په شان کې سکمیرا نغه خود دې حرکت لوځي په نړیوال کچ اسلام بدنامول شي کوم چې د مسلمانانو لپاره د سوچ او فکر خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې ما عبدالحی کاکړ د شپیګل آنلاین او د امریکای مجلې فارن پالیسی مقالې لوستدي. شپیګل آنلاین وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اوس هم هغه څه سړې پاتې دي او فارن پالیسی بیا د افغانستان د 2014 د انتخاباتو په اړه راپورته کړې پوښتنه ځوابوي. راځي د دواړو مقالو مهم ټکي واورو. په شپیګل آنلاین کې لیکوالان حسنین کاظم او جرهارد سپورل وایي د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شوي، خو د دوی په وینا اوس چې امریکا او نیټو له افغانستان ژر وتل غواړي نو پاکستان د اړیکو شکولو ته څه خاص لیواله نه دی. د لیکوالان په وینا که څه هم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان او لوړپوړي پوځي چارواکو د یو بل هیواد په سفر کولو سره لږ تر لږه د پاکستان او امریکا فوج دا ښکاره کوي چې ګواکې دوی په ګډه سره کار کوي، خو له څو میاشتې راهیسې د امریکا د ټولو پوځونو د مشر جنرال جیمز ماتیز او د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ رابطه نسته. د شپیګل لیکوالان وایي د دواړو هیوادونو له یو بل سره د پردیوالي رویه په افغانستان کې جګړه هم اغیزمنه کوي. د مقالې په وینا پاکستان یو ایټمي ځواک دی خو بیا هم یو غریب هیواد دی چې د بېوزلۍ او ناخواندګۍ د لرې کولو ډېر وس نه لري. د دې هیواد په 19 کروڑ انسانانو کې نیمه آبادی لیک لوست نسی کولای. دا شان که څه هم د آئین لمخې دا هیواد جمهوری دی خو عملا داسې نه ده. د دوی په وینا په حقیقت کې جاګیرداران او پخوانی سیاسي کورنۍ د دې هیواد د ټولنې بنیادونه جوړوي. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې په 2014 کې د کېدونکو انتخاباتو په اړه مقاله خپره کړې ده. لیکوال جاوید احمد لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو لمخې په لویه کچه درغلي او اقربا پروري د دې هیواد سیاسي نظام تیت پر کړی دی. لیکوال د حمید کرزی په 2014 کې د انتخاباتو د کولو اعلان د حالاتو د خرابولو لپاره نور هم زیانمن بولی. د دې په وینا له حمید کرزی څخه و بل چاته په آرامه سره د واک سپارلو لپاره دا وخت هیڅ یو پلان نسته. د دې په خبره په کامیابی سره د سیاسي انتقال د سرته رسولو په مخ کې یو شمیر چیلنجونه دي. د لیکوال په وینا افغان حکومت له 2014 کال وروسته د ځان د پایښت لپاره لا تر اوسه څه قانع کوونکې سیاسي کړنلاره نه ده تشریح کړې. ترڅنګ امریکا او افغان حکومت د یو داسې بالغ سیاسي طبقه په جوړولو کې هم پاتې راغلي چې ورځنی افغانان له جمهوریت لاري خپل مشران وټاکي. د جاوید احمد په وینا د تکړه ولسی خدمتونو په جوړولو کې پاتې راتلل هم حالات نور خراب کړي دي. د لیکوال په وینا د افغانستان د اوږدمهاله سیاسي نظام لپاره د ټولو افغانانو په ګډولو سره د خبرو اترو د لاري د یو داسې ممکنه سیاسي اصلاحاتي ایجنډي ضرورت دی چې هغه په پراخه کچه شته درغلي او اقربا پروري لمنځه یوسي. د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي چې نړیواله ټولنه به تر 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. راسموسن دوه ورځې وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي، خبریالان ته دا هم ویلي چې نیټو باید هغه بریاوي خوندي کړي چې په افغانستان کې تر اوسه لاسته راوړي دي. د راسموسن د څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. روسه تر دې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي ناتو به څه کوي؟ راسموسن په دې اړه وویل:
ان شیکاګو وی ویل میک کلیر وات ناتوز میشن ویل بی.
په شیکاګو کې به موږ دا روښانه کړو چې تر 2014 کال وروسته به ناتو ماموریت څه دی. تمه لرم ناتو به د افغان ځواکونو روزنه کوي، لارښوونه به کوي او مرسته به ورسره کوي، خو زما مطلب دا نه دی چې دا به په یو بل نوم ایساف وي. دا به نوی ماموریت وي چې ناتو به پکې نوې ونډه لري. د ناتو مشران به په شیکاګو کې هغه لارې چارې وسیړي چې څرنګه له افغان ځواکونو سره مرسته کولی شي. رویټرز اشانس سرګندوی چې د امریکا متحده ایالات په شیکاګو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره هر کال د 1 میلیارډ ایرو مرستو ژمنه وکړي. راسموسن د شیکاګو په غونډه کې له افغانانو سره د مرستې په اړه وویل:
ان شیکاګو وی ویل اولسو سٹارټ ټو سپیل اوټ اور
کمیټمنټ. په شیکاګو کې به موږ همدارس د خپلې دیشمنې په اړه توضیحات ورکړو چې له افغان ځواکونو سره په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې د یوې برخې په توګه د افغانانو په همکارۍ مرسته کوو. موږ ټول دا وظیفه لرو چې هغه څه چې په ګډه مو په دې سترې پانګونې او قربانیو خپل کړي دي
وساتو.
په شیکاګو کې نږدې 10 ورځې وروسته د ناتو د غړو هیوادو مشران له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې کوي.
د ناتو د سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن د خبري کانفرنس تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې موریدي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبل کې په سلو کې شل کمی راغلی دی. دا چې د دې کمیتو علتونه څه دي په دې اړه به د رایټرز خبري اجانس رپورټ له جان آقا الکوزی نه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی یان کوبشوی په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره بیلابیل علتونه موجود دي. د ده په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د 2011 کال په پرتله جګړې کمی شوې دي. دوهم دلیل یې دا ده چې افغان او ناتو ځواکونه د طالب وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار اخلي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. سلواکیا ډیپلوماټ کوبشوی د خواشینۍ ځای ده چې لا هم په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي خو د پخوا په نسبت شمیر کم دی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازی د روان عیسوي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبله شمیر په ډاګه نه کړ خو وایي په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل ده چې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې شل کمښت راځي. یان کوبشوی زیات شمیر ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل
کیږي.
په افغانستان کې د ملکیانو زیات شمیر مرګ ژوبله د بیری اچونکو عناصرو په ګډون د حکومت ضد وسلوالو د فعالیتونو او د ځان وژونکو حملو له وجې رامنځته
کیږي.
جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې د ناتو د پوځي عملیاتو په جریان کې د یو شمیر ملکی افغانانو د وژل کېدو په غبرګون کې وویل که افغانان په خپل وطن کې امن نشي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاري تړون به مفهومونه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازی ښاغلی کوبشوی نړیوال ځواکونه پوره لیواله دي چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د کوبش په وینا د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره د افغان او ناتو ځواکونو لخوا زیاتې هلې ځلې روانې دي. زه په قطعي ډول زیاتې هلې ځلې وینم. داسې هلې ځلې چې د تیرو وختونو په نسبت قوي دي تر څو حکومتي او آیساف ځواکونه دا ستونزه له منځه یوسي. په 2011 کال کې له 3000 زیات ملکی افغانان په چاودنو او ځان وژونکو حملو کې وژل شوي ول او 4500 نور ټپیان شوي دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله په سلو کې شل کمه سوې ده. د چان القوزی رپورټ مو اوریدلی. رایټرز خبري اژانس لیکي افغانستان به د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ته د واک د سپارلو په درېمه مرحله کې له مشکلو امنیتي ننګونو سره مخامخ سي. اژانس د چارواکو په وینا لیکي د پړاو پر داسې وخت ترسره کیږي چې یاغیان خپل بریدونه هم زیاتوي. په دې موضوع نور تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
رویټرز اژانس لیکي تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د انتقال د بهیر د دریم پړاو په ترڅ کې د 213 ولسوالیو او ټولو ولایتونو مرکزونو امنیتی چارې افغانانو ته د سپارلو اعلان وکړي. د 2014 زیږیز کال تر پایه به د افغانستان ټولې امنیتی چارې افغانو ځواکونو ته سپارل شوې وي. د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبریالانو ته ویلي په 2014 زیږیز کال کې به د ملي خوندیتوب ازمیښت وي. د ویل د دوی دښمنان د پدې ځان پوکړي چې دا ولس ژمن دی چې د واک د سپارلو بهیر به تر سره کوي. اشرف غنی احمدزی وایي دریم پړاو ګران هغه دی. د ده په خبره افغان ولس ته درواغ ویل نه غواړي خو دا مشکلات هسې نه دي چې حل نه لري. د زیاته کړه څلورم او پنځم پړاو به لا نور مشکل وي. د افغانستان حکومت او د دې هیواد غربي ملګري پلان لري چې په 15 مرحلو کې امنیتی چارې افغانانو ته وسپاري چې پکې به په اخره کې د وسلوالو طالبانو قوي مرکزونه لکه کندهار او د هلمند زیاتره برخه هم شامل وي. رویټرز اژانس زیاتوي هیڅ چارواکي دانه دی ویلي چې په دې وسنی یعنی دریم پړاو کې به کومې ولسوالۍ افغانو سرتیرو ته سپارل کیږي.
رویټرز خبری اژانس رپورټ چې افغانستان کې د امنیت د سیماری د سپارلو په اړه به افغانستان له ننګونو سره مخامخ وي. پامیر ساحل دا رپورټ جوړ کړی و. هم د افغانستان د پکتیا ولایت پوهنتون زیاتره شمیر زده کوونکي له ګڼ شمیر ستونزو سره ټکوي او تور لګوي چې د لوړو زده کړو وزارت یې په اړه بې غوري کوي. خو چارواکي وایي چې سږ کال د پکتیا پوهنتون لپاره له 2 میلیون ډالر زیات پرمختیایي پروژې په پام کې نیولي چې په ترسره کېدو به د زده کوونکو ستونزې راکمې سي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال راکوي.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي چې دوی په دې پوهنتون کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د لیلیې د ودانۍ نشتوالی، کتابتون او لابراتوار نشتون هم شکایت کوي او زیاتوي چې د تدریسي بلاکونو کمبود د دې باعث شوی چې ځینې محصلین د ټولګي دننه او ځینې د درس پر مهال د باندې کیني. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځی یو تن محصل شفیق الله سحر وایي چې د ګڼو ستونزو تر څنګ د استادانو کموالی او د تدریسي ټولګیو کوچنیوالی د دوی پر درسونو ناوړه اغیز کړی.
ستونزې او مشکلات ډیر دي، لکه د استادانو کمبود ده. اکثره صنفونه د دې له وجې د دوی تعداد زیات دی چې دوی د استادانو د نشتون له وجې په یو صنف کې تقریبا یو نیم سل نفر راټول شوي خپل درس ادامه ورکوي. موږ خپل د طب پوهنځي محصلین د انجینري په بلاک کې یعنی په پردي او بل بلاک کې موږ درسونه وایو.
د پکتیا پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل سمسور تل بیا د هاسټل یا لیلی د نشټوالي سره ټکوي او وایي چې دوی د ښار په مارکیټونو کې په کرایه کوټو یا خونو کې اوسیږي او بدل یا شاه هم پر وخت نه ورته رسیږي.
د الکان لپاره د لیلی نشته، الکان د لیلی خاطر کوي او ته خو کې اوسیږي ورته بدل شه په وخت نه رسیږي. د دې ماشه بدل شه ورته په درې ماشه کې ورکول کیږي. ماسین ډېر مشکلات لري، استادان هم کم دي، چپټرونه موږ ته خبر وخت راسل کیږي نه. لاواتوار موږ د خوانو مجهز درو، نسام کارت درو، کارت نه واخلي چې دروازه خو لیک راشي کارت نه پرېږدي نه، یا تا کارت جواز نه لري.
خو د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي چې د دوی ستونزې کابل ته رسولي، که له وزارت څخه څه ورته منظور شي نو دوی به یې په اړه اقدام وکړي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وایي چې د سږ کال لپاره یې له $3 میلیون زیاتې پروژې منظوري کړي چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره به ترسره شي.
و در سال 1391 که در سال حاضر بازش اضافه از $3 میلیون
په سخت کال 1491 کې له $3 میلیون زیات لګښت سره د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره پروژې په پام کې نیول شوې دي. دوی د لوړو زده کړو وزارت په پام څخه لري نه دي او وزارت ته زما له راتګ وړاندې دا بودیجه جوړه شوې وه. خو د پکتیا پوهنتون ته به بهر ته د محصلینو لپاره د برسونو ورکړه هم په عادلانه ډول ورکول شي او بې عدالتي به پکې نه کیږي او خپل حق به ورکول کیږي.
اما از روزی که ما هستم میخوام که حق هر کس برش داده شوه، حق هیچ کس تلف نشه.
د یادونه ده چې د پکتیا پوهنتون چې څو کاله وړاندې جوړ شوی دا مهال له 3000 زیات محصلین په 5 پوهنځیو کې پکې پر زده کړه بوخت دي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
اوس هم د پاکستان په لور راځو. ځینې نور رپورټونه هم لرو خو پایل د پاکستان او انډیا د اقتصادي اړیکو یعنی په اړیکو د اقتصاد د رول په اړه. اکانومیسټ مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په شک کېدو کې د دې ملکونو ترمنځ د تجارت پر کردار مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې که پاکستان او هند ترمنځ د واګا پر پوله نن ځیرک ګامونه پورته کړل سي نو په راتلونکي کې به ډېرې ګټې ولري. بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اکانومیسټ د دې مقالې په پیل کې د هند او پاکستان ترمنځ د واګا پولې په اړه لیکي چې پر دې پوله هر ورځ د لمر د پریوتو پر وخت د پوځ لخوا د وسلو بې معنا نمایش کیږي. مقاله پر دې پوله د مامورو هندي او پاکستانیو سرتیرو په اړه لیکي چې کله کماکله خولۍ لرونکي د دواړو ملکونو سرتیري خپل بیرغونه راټیټوي او په زور د پولو دروازې بندوي نو دا د سلګونو کسانو لپاره د خوښۍ سبب وي او دا یو خندونکی منظره وي. د مقالې په لیکنه د دې تر شا هغه کرکه هم موجوده ده چې پر پوله په تیر وخت کې د جګړو ترهګری او په 1948 کال کې په خپل د دې ملکونو ترمنځ د ویش د جرم لکبله رامنځته شوی و او د دې کرکه هیڅ دومره بیا تاسو بل ځای نه سي لیدلای لکه د دې ګڼمیشتو ملکونو ترمنځ پر یو غټ تجارت چې اغیز کړی دی. مقاله زیاتوي کله چې په 2015 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د واګا لار پرانستل شوه نو هغه وخت د دې ملکونو ترمنځ د کلنی تجارت کچه تر $600 میلیون لږ څه زیاته وه. خو په تیر کال کې د دې ملکونو ترمنځ د تجارت کچه $2.6 اربع وه. د مقالې په لیکنه که څه هم دا یو ګران کار دی خو د دواړو ملکونو حکومتونه په دې اړه د جرأت مظاهره کوي او په خاصه توګه پاکستان چیرې چې ولسي سیاستوال د پوځ لاسپوڅي دي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې خپل سرتیري پر دې قانع کړي چې ګواکې له هند څخه دومره خطر نه دی ورپېښ او له هند سره زیات تجارت به د زیاتې خوشحالۍ په معنا وي او دا به په اوږدمهاله توګه د دې سبب سي چې پاکستان د امریکا پر مرستو تکیه ونه کړي. اکانومیست لیکي چې پاکستان هم اوس د محدودیتونو په لری کولو لګیا دی او هند هم د دې اجازه ورکوي چې ډیر څه د سړک له لارې د هیواد ته ورسي. مقاله زیاتوي اوس به پاکستان کولای سي چې په هند کې نیغ په نیغه پانګه اچوي او د هند پیټرول او برېښنا به یو په بل پسې د لویدیځ پر لور ولېږل سي او په دې میاشت کې به د دواړو ملکونو د کورنیو چارو وزیران د ویزې په لړ کې هغه سخت قوانین هم بدل کړي. د دواړو ملکونو د پلاو ترمنځ د خپل منځیو تلو راتلو له کبله کاروباري خلک خوشحاله شوي دي خو بیا هم په دې لړ کې پرمختګ نور کنه وي نو په پاکستان کې د میشتو ترهګرو لخوا په هند کې د یو بل برید له خطر سره مخامخ دي. د مقالې په لیکنه اوس چې سروان دي هغه شدي او له پاکستان سره شی اړیکی د هند لپاره د یوې جایزې په معنا دي، هغه ځکه چې د دوی لپاره اوږدمهاله تمه د پاکستان لارې منځنۍ اسیا او ان تر اروپایي مارکیټونو پورې د خپلو تیلو او ګیسو لمځکنۍ لارې تجارت دی او د دې لپاره هند ته پکار ده چې په دې هیواد کې پاکستانی پانګه اچونې ته لاره هواره کړي. د اکانومیسټ په لیکنه کچیرې د پاکستان او هند ترمنځ د واګه پر پوله نن ځیرک ګامونه پورته کړل سي نو په راتلونکي کې به د دواړو ملکونو لپاره ډېرې ګټې وي.
اکانومیسټ مجله وایي که پاکستان او هند پر واګه پوله نن ځیرک ګامونه پورته کړي نو په راتلونکي کې به ډېره ګټه وي. د دې مقالې مهم ټکي تاسو له بوریوال کاکړ څخه واورېدل. د پاکستان او افغانستان د چمن پر پوله د سلګونو کسانو روزګار له ګوریزي یا سمګلینګ سره تړلی دی. په دې کې زیاتره خلک له چمن سره تعلق لري. په دې کاروبار کې له نورو شیانو سره سره ګاډیانې هم له ویش منډۍ څخه د پاکستان بیلوبیلو ښارونو ته په غیر قانوني لارو رسول کیږي. په یو همداسې ډرایور زموږ خبریال خدای نور ناصر رپورټ جوړ کړی چې په غیر قانوني لارو ګاډي پاکستان ته راړوي. راځي صورته غوښتو.
د چمن شار ډیری بګړي په دې برسېره چې په پوله بیل بیل تجارت کوي، خو ډیری نور یې بیا د کوریزي له لارې بیلابیل توکي د پولې دواړو غاړو ته اړوي. د افغانستان له ویش منډۍ څخه هر ورځ په سلهاوو موټرې هم په غیر قانوني توګه چمن او همداسې د پاکستان نورو ښارونو ته بیول کیږي. 48 کلن ابراهیم له تیرو لسو کالو راهیسې په چمن پوله همدا موټرې پاکستان ته اړوي. د ده په خبره که څه هم دا غیر قانوني کار دی، خو زیاتوي په هره پوسته د پیسو په زور تیریږي.
موږ د ګاډي راولو په ګوریزی راولو، خو هر چېرته موږ خپل حساب ورکوو. هر چېر موږ څه پیسې غواړي، څوک 1500، څوک 2000، څوک 1000، څوک 1500. مقصد چې تر کوټې موږ رسېږو واته 1500 روپۍ خرچه راځي.
د ابراهیم په وینا له ویش منډۍ څخه دا موټرې نه یوازې کوټې بلکې د پاکستان هر ښار ته بیول کیږي. له چمنه تر کوټې یوازې څو پوستې دي، خو له چمنه بیا تر لاهور، کراچۍ او داسې نورو لرو ښارونو پورې په سلهاوو پوستې سته. آیا د دې خطره نشته چې دا غیر قانوني موټرې به ونیول سي؟ ابراهیم یې په ځواب کې وویل،
بیا په ټوله پاکستان کې هیڅ خطره نشته. کراچۍ، لاهور، پنډۍ، اسلام آباد،
د چمن په سرحدي ښار کې ابراهیم یوازې موټر چلونکی نه دی چې همدا کار کوي، بلکې د ده په خبره د ده په څیر په لسګونو نورې داسې ډلې سته چې هغه د دوی په اصطلاح په پونچ دا موټرې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته رسوي او د دې موټر د هرې بدې پیښې بیا همدا ډلې ذمهواره وي.
موږ ستاسو دی کو مثال ګاډۍ موږ ستاسو یا 50,000 یا 10,000 یا 20,000 دسه اخو بیا ته بیا مخشه موږ په ذمواري هغه ځای ته درسو. که دا ګاډۍ ونیوه سر پر تانه تاوان پر موږ تاوان، که دا ګاډۍ چپه سر پر تانه تاوان پر موږ تاوان.
په داسې حال کې چې د چمن ښار ډیری وګړي نه یوازې په پاکستان کې ځننه بلکې په بهر کې هم لوی لوی تجارتونه کوي، خو په همدې ښار کې ډیری ځوانان بیا د ټیټ اقتصاد له امله ګوریزۍ ته مخه کوي چې ورسره اکثره وخت د دې ځوانانو ژوند له خطر سره مخ وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، چمن.
اوس هم د خیبر پښتونخوا جنگ ځپلي ښار سوات ته ځو. د خیبر پښتونخوا په جنگ ځپلي سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته که یو طرف ته د ژوند په هر ډګر کې د بیا بحالۍ کار روان دی، نو بل طرف ته د کلچر او فن مینوالو د پښتنو د ناستې پاستې دودیزه ځای حجرې د بهلولو هلې ځلې پیل کړي دي. دا هڅې د سوات سواستو کلچر اینڈ آرټ ارګنایزیشن کوي. ځای خلک وایي په سوات کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو د پښتنو دود دستور او د جدید ژوند هرې بڼه ځانمنه کړې ده. دا چې د حجرې د بهلولو هلې ځلې څنګه روانې دي د رزاق برق په رپورټ کې به یې واورو.
په دغه سلسله کې په خلکو کې د حجرو د بیرته فعال کولو په لړۍ کې تر اوسه تر ټولو زیاتې د حجرو ناستې په مینګوره، مټه او سیدو شریف کې جوړې شوې. په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن یو غړي محمد روشن د حجرو د بیرته فعال کولو او هلو ځلو په اړه داسې معلومات راکړل.
د دې سره د حجرې او زمونږ د شریکې د ناست دی کوم دی چې هو حجره وه هغه نور هم رستو لاړو، یعنی نقصان ورته ډېر زیات ورسېدو. نو سواستو آرټس اینڈ کلچر اسوسیشن کوم ته چې مونږ په لنډ سکه وایو، په دې سلسله کې مونږ دا سوچ وکړو چې مونږ یا
چرتا خپل ناس دی د شریکی د ناس دی زینه جدی کم چې زمونږ دیری دی حجری دی الته بیا موږ ناس ته شروع کړی دی په دې ناس تو کې خاص طور باندې د موسیقي اهتمام هم پکې کیږي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو بل غړي فضل مولا وویل چې د حجرې د بیرته په ځای کولو په وخت کې په حجره کې کمپیوټر، انټرنیټ او کتابخانه هم شامل کړل سي، څو د ټولنې خلک د داسې حجرو څخه ګټه ترلاسه کړي.
ماڈرن نظام سے انٹرنیٹ اخبار کتاب اہدا سہولتوں سے نئے زمانے دی جدا منگا تبھی روزروں کے ورواچو اہدا دے لے کمیونٹی سینٹر یو رنگر کو نسبت اثرات پر معاشرہ باندھے زمونږ کم هغه خلک چې هغه د جدید سهولتونو ته رسایي ناممکنه ده او په دې وجه هغوی شاته پاتې دي، نو د دې سهولت په وجه به هغه خلک هم
اخوا حاضر گل بیا وویل چې د حجرو د بیرته فعال کولو د بیداری کار یوازې د سوات پوری محدود نه دی، بلکې د په خبره د دوی هلې ځلې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو پورې غځېدلې.
زما خیال ده چې موږ یوازې په سوات کې زموږ ملګري او د سوات آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن چې کوم چارواکي اگر یوازې په سوات کې داخلي ځلې نه کوي، زمونږ د نورو علاقو د پښتونخوا د نورو سیمو د ځوانانو سره رابطې دي چې په هغې کې نه صرف پاکستان د ډیورنډ کرښې نه دې غاړې ته خلک ته، بلکې د دې کې د ډیورنډ کرښې نه هغه غاړې ته خلک هم شامل دي. او موږ چې کله د افغانستان په پښتونخوا باندې د مشاعرو اهتمام کېږي، د نور د موسیقۍ د پروګرامونو اهتمام کېږي، موږ د دې ځینې برخې ته وفد لیږو او هغه ځینې هم دوستان راځي.
په سوات کې د حجرو د بیا بحالی هلې ځلې د رضا خبرک رپورټو چې د حاضر ګل په شاخ باندې ختم شو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د رواني گڑی پا پای کی یعنی پا اخری رپورٹ تی دا یہ مشاعری غا چی دا پا چار سدہ کی سوی دا اسرار اتل دی مشاعری تورغلی او دا رپورٹی را لے جلی دی.
تیرش پا داش نگر پا وردگ کلی کی دا سردی رو پختو دا بی سنگر لخوا دا یو خوندور مشاعری تابیا شیوا چی پا کی دا خیبر پختون خوا دا بیلا بیلو سی منر آغل لساو شاعرانو برخوا خستا. دا مشاعرہ دا پختو دا بی سنگر دا مشر معظم جان دا زوی دا کورو دانای پا خوشالای کی را جوڑ کلی شیوا غنڈی تا را غل شاعرانو دا زان سرا دا لبزونو دا سی ڈالای را وڑی وی
پا چم گاون کی با دی شور وی دا اختر روز با دی پا کور وی تیر زیاد خوشال با دی ورور وی پا خنداش نبا در تخور وی چلا سحال بدی د مور وی خوشاله اوس یاسم جانا خدای دې ژوندې لار جانانا کله وطن دې مبارک شه یار کویدن دې مبارک شه.
وتلی لیکوال مرتضی خان شاهین مشال ریډیو ته وی چې سیمه کې د حالات د تو دوالي لکبل د مشایرو د تاریخي روایت کم شوی، ولې اشنغر کې داسې غونډې نن هم کیږي ځکه چې داسې غونډې د دې سیمه د سیاست برخه پاتې شوی دي.
زمو خاص پاشنغر کې د مشایرو په ودونو کې رواج کم دی، خوشته سي کیږي، خلک خوخی، خلک ول راضي، خلک کینی، ځکه چې دلته کې شعر او شاعری د سیاست هم یو حصہ وا او سټیجونه به جوړې د لو په اړه باندې زمون دا لوی لوی شاعران راتلو غي په خپل نظمونه ویل. ننم د دې مشاعره نه څنګه جما مخ په خبرو کې ویلو، نو د دې ځای د دې شاعرانو نه زمو ما توقع سر ته رسیدل.
په ودونو نور خوشاله کې راغون شاعران لخ په لخوا په ودې زن شعرونه لیکي چې سیره بل لیکيږي. داشنغر د سیمه بل شاعر ودو داشنغره راته دغه سیره داسره پیجنې
دغه سیری چې دی د اردو د چهره متبادل دی. سیره به مخ کې داسې وه چې دا به د مخ ته د واده د زلمی زوړنده کړی شوی وه، د حیادارې د لحاظ هم او د رسم و رواج او دستور د لحاظ هم. نو دغه سیره چې وه د هغې په متبادل کې شاعرانو د شعر سیری شروع کړی. زه وایم چې دا خو یو ښه روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی، او په دې خادو کې هم دا روایت بیا ژوندی کول پکار دی. زما په خیال چې نن د دې خبرې ضرورت هم دی.
د مشاعرې ګډونوالو په داسې غونډو را جوړولو زور راوړو، او داسې غونډې د ادب سره سره د پښتني سیمې د امن او یووالي لپاره ګټور قدم وباله. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.